سمی عباس قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې د حمید رکین په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې ولې افغان ډیپلوماټان چې بهر هیوادونو کې ټاکل کیږي بیرته افغانستان ته نستنېدو ته زړه ښه کوي او یا نستنېږي. دغه راز د افغانستان د سولې د پروسې په اړه هم رپورټونه اوري، خو په سر کې له حمید هارون عثمان څخه د افغانستان او نړۍ د سیاست مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل او صلاحیتونو قوانین چې د ملي شورا لخوا تصویب شوي ځینې تخنیکی ستونزې لري. په افغانستان کې د ځانګړو امریکایي ځواکونو یو افغان ژباړونکي دا رد کړي چې ګواکې ملکي افغانان مړه او یا شکنجه کړي دي، او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن په منځني ختیځ کې خپلو تازه هلو ځلو ته دوام ورکوي. پورا خبرونه واوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تشکیل او صلاحیتونو قوانین چې د ملي شورا لخوا تصویب شوي ځینې تخنیکی ستونزې لري. د دې کمیسیون وایان ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه دغه قوانین دوی ته نه دي رسیدلي او هر کله یې چې ترلاسه کړل نو په حق له به پریکړه وکړي. د ملي شورا یوې ګډې کمیټې د دوشنبې په ورځ د انتخاباتو نوی قانون تصویب کړ او تر هغې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د صلاحیتونو او تشکیلاتو قانون تصویب کړی و. په افغانستان کې د ځانګړو امریکایي ځواکونو یو افغان ژباړونکي دا رد کړی چې ګواکې ملکي افغانان مړه او یا شکنجه کړي دي. افغان مقاماتو زکریا قندهاری د میدان وردک په نرخ ولسوالۍ کې له عامو خلکو سره په ناوړه چلند تورن کړی او نوموړی یې په همدې تړاو شپږ اونۍ وړاندې په قندهار ولایت کې ونیوه. په هغو اسنادو کې چې د افغان پلټونکو لخوا برابر شوي زکریا قندهاري ادا کوي چې نوموړي ټولې کړنې د هغو امریکایي سرتیرو په امر ترسره کړي چې د ورسره کار کاوه. افغان چارواکو ویلي زکریا قندهاري د امریکا تابعیت لري، خو امریکایي ځواکونه دا ردوي چې ګواکې نوموړی ژباړونکی دی د متحده ایالاتو تابع وي. د افغانستان د صادرات د پراختیا د ادارې مشر وایي سږ کال د هیواد د تازه میوو صادرات 6000 ټنو ته رسیدلي دي. سید عظیم مصطفی هاشمي وویل تیر کال د افغانستان د تازه میوو صادرات 4000 ټنه و. نوموړی وویل
با توجه به بارندگی های سال گذشته
در تیر کال اورختونو ته پکتو زراعتی تولیداتو ته هیلمندی ډیره شوې ده. د تیر کال په لومړیو دریو میاشتو کې چباندې 4000 ټنه وو، خو سږ کال موږ چباندې 6000 ټنه حاصل اخیستی. افغانی میوې دانې ښه بازار لري، خو د صادراتي ستونزمنو لارو له امله پاکستان د افغانستان د ډیرو تازه میوو بازار ګرځیدلی.
خو نوموړي وویل چې د یخو خونو نشتوالی د حمل و نقل په برخه کې ستونزې او د مالیو لوړوالی د افغانستان د میوو د صادراتو مخې ته لوی خنډونه دي. پام وکړئ څو بهرنیو خبرونو ته. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن په منځني ختیځ کې خپلو تازه هلو ځلو ته دوام ورکوي. ټاکل شوی ده چې جنګکیری به د اردن په پایتخت عمان کې د عربي ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره غونډه وکړي. د دغو خبرو اترو موضوع د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د پروسې بیا پیلول دي. د مصر وروستي حالات او په سوریا کې روان وضعیت هم د امریکا او د عرب لیګ د بهرنیو چارو د وزیرانو د خبرو په اجنډا کې ځای لري. جنګکیری تیره ورځ په اردن کې د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر او د فلسطیني ادارې له مشر سره کتنه درلوده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه له ټاکل کېدو وروسته دا منځني ختیځ ته د جنګکیری شپږم سفر دی. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي د سوریې په روانه جګړه کې هر میاشت شاوخوا 15000 کسان وژل کیږي. د رواندا د 1994 میلادي کال له ډله ییزې وژنې وروسته د سوریې کورنۍ جګړه په نړیواله ساحه د کډوالو تر ټولو بد بحران رامنځته کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې یو مقام وویل په سوریا کې د وژنو لوړه اندازه دا ښیي چې د دغه هیواد شخړه په پراخه اندازه وخیمه شوې ده. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د سوریې په څه د پاسه درې کلنه شخړه کې تر دې دمه له 100000 څخه زیات کسان وژل شوي دي. په عین حال کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ مشر انتونیو ګوتریز ویلي په ورځني ډول شاوخوا 6000 کسان له سوریې څخه وځي. د مصر د موقت حکومت کابینه پرون لوړه وکړه. د مصر د پوځ لخوا له واک څخه د محمد مرسی لرې کولو را په دې خوا دا د هیواد لومړنی موقت حکومت دی چې د هیواد چارې پر غاړه اخلي. د موقت حکومت غړو په داسې حال کې د لوړې مراسم ترسره کړل چې پرون هم د لرې شوي ولسمشر محمد مرسی پلویانو په قاهره او نورو ښارونو کې خپلو لاریونونو او مظاهرو ته دوام ورکړ. د مصر د موقت حکومت مشري صدراعظم حازم الببلاوي پر غاړه لري. د ترکیې خبری رسنۍ وایي پولیسو دیرش کسان په استانبول کې د وروستیو مظاهرو په تړاو نیولي دي. د راپورونو له مخې پولیسو د لیلیو په شمول پر زیاتو سیمو چاپی وهلي او سلګونه کسان یې د لنډ وخت لپاره توقیف کړي دي. په تېره مې میاشت کې سلګونو کسانو د استانبول په یوه پارک کې د پراختیایي کارونو پر ضد سوله ییزې مظاهرې پیل کړې، خو د رجب طیب اردوغان د حکومت ضد د مظاهرو دا لړۍ د ترکیې نورو ښارونو ته هم وغځېده. د ګڼ شمېر هیوادونو د انتقادونو سره سره د ترکیې حکومت بیا هم ټینګار کوي چې پولیسو د دغه مظاهرو پر وړاندې مناسب چلند کړی دی. او وروسته خبر دا چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي روزمیری دیګالو وایي په پاناما کې د شمالي کوریا په یوې کښتۍ کې د میزایلو د مهماتو او پرزو پیدا کېدل د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو څخه سرغړونه ده. پاناما د دوشنبه په ورځ د شمالي کوریا د کارګو یوه کښتۍ چې په بوره کې د مشکوکو میزایلو پرزې کړې وي له 15 تنه عملی سره ونیوله. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د دې کښتۍ د نیولو لپاره د پاناما د اقدام ستاینه وکړه. ملګرو ملتونو پر شمالي کوریا د دې هیواد د اټومي پروګرام له امله د وسلو د لیک په شمول سخت بندیزونه لګولي دي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له حمیدې هارون عثمان څخه مو د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو ستر مرکز چې وایي په قطر کې د امریکا په ملاتړ د سولې د هڅو په ناکامېدو سره دغه پروسه نه ده ختمه شوې. په روانه خبرونه کې دا موضوع څېړو چې ولې یو شمېر افغان ډیپلوماټان په بهر هیوادونو کې لټاکل کېدو یا د کاري مودې له پای ته رسیدو وروسته بیرته افغانستان ته نستنېږي.
په تېرو درې کلونو کې په مجموع کې 40 شاوخوا ډیپلوماټان افغانستان ته نه دي راستنه شوي متاسفانه. په 1990 کال کې په مجموعي توګه زموږ 21 ډیپلوماټان هیواد ته راستنه نه شول.
د خبرونې په دوام کې د نړۍ موضوعات ته کتنه لرو او د نورو ریپورټونو سربېره د لوبل میدانه د لوبل میدانه سپورتي پروګرام او ازادي او اوریدونکو هم لرو. د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو ستر مرکز وایي په قطر کې د امریکا په ملاتړ د سولې د هڅو په ناکامېدو سره دغه پروسه نه ده ختمه شوې، بلکې هڅې روانې دي چې طالبان د خبرو میز ته کینوي. د افغانستان د حکومت یو بل لوړپوړی چارواکي هم دا مني په دې برخه کې هڅې روانې دي، خو د سولې د خبرو په نوم تر اوسه په افغانستان کې کومه پروسه نه ده پیل شوې. په دې اړه تفصیل نوري اورو.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین رباني وایي که څه هم د امریکا په ملاتړ هڅې چې هدف یې له طالبانو سره د خبرو کولو لپاره د زمینې برابرول و ناکامې شوې، خو د سولې لپاره هڅې به دوام وکړي. رباني د دوشنبې په ورځ له وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل چې د قطر پیښې د سولې د پروسې پای نه دی. تیره میاشت طالبانو په قطر کې سیاسي دفتر پرانیست تر څو د امریکا له متحدو ایالاتونو او د افغانستان له حکومتونو سره د سولې خبرې مخته یوسي، خو یوازې په څو ورځو کې دغه نوښت وروسته له هغې ناکامۍ ته نږدې شو چې ولسمشر حامد کرزي په هغه بڼه چې طالبانو دغه دفتر پرانیست د اسلامي امارت بیرغ او لوحه یې پرې ولګوله سخت مخالفت څرګند کړ. د افغانستان حکومت وویل قطر ته د خبرو لپاره به هیات وانستوي او له امریکا سره د امنیتي سند په اړه خبرې هم وځنډولې. خو د سولې د عالي شورا مشر د سولې د خبرو په اړه نوي جزئیات څرګند کړل او وی ویل شورا تر اوسه د طالبانو له مشرانو سره په تماس کې ده او په پام کې ده چې په پلان شوو خبرو کې د اوربند پر مسلې هم خبرې وشي. رباني په دې اړه محتاطانه نظر څرګند کړ او وی ویل چې د سولې عملیه به یو څه وخت ونیسي. هغه شمالي آیرلند او ویتنام ته په اشاره وویل چې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره د سولې هڅو ډیر وخت نیولی او افغانستان هم له دې استثنا نه دی. د سولې د عالي شورا مشر په داسې حال کې له طالبانو سره د خبرو په اړه خوشبيني څرګندوي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار رنګین دادفر سپانتا له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د سولې د خبرو په نوم یوه پروسه نشته، بلکې په دې اړه هڅې روانې دي چې طالبان او د افغانستان د سولې د عالي شورا ترمنځ خبرو ته زمینه برابره شي. سپانتا دغه راز پاکستان تورن کړ چې طالبانو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي.
له یوه طرفه باید په ټول قوت سره هڅه وکړو چې دا مذاکرات رامنځته شي، خو دا مذاکرات تر هغو پورې نه کېدای تر څو پورې چې پاکستان طالبانو او د طالبانو مشرتابه ته اجازه نه ورکړي چې راشي او له موږ سره رسما خبرې وکړي. نو په دې توګه یو شرط دا دی چې پر پاکستان نړیواله ټولنه په خاصه توګه امریکا فشار راوړي چې طالبانو ته د خبرو اجازه ورکړي.
د سولې د عالي شورا مشر هم پاکستان د سولې په پروسه کې په نه همکاري تورن کړ او ویل چې که څه هم دا هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو دغه ملاتړ یوازې په بیانونو پورې محدود پاتې شوی او عملاً یې دومره څه نه دي کړي. له پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان عزیز احمد چودری د رباني پر دغو څرګندونو له تفسیر کولو ډډه وکړه، خو ویل چې د پاکستان ملي ګټې د افغانستان په امن کې نغښتي دي. طالب مشرانو تر اوسه د سولې د خبرو په اړه څه نه دی ویلي. ویل کېږي طالبانو په قطر کې خپل دفتر تړلی او کلی یې هم د قطر حکومت ته سپارلی دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر په دې اړه چې آیا د راتلونکي کال د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې به د سولې هڅې د پام وړ نتیجه ورکړي، محتاطانه نظر څرګند کړ او ویې ویل دا ګرانه ده چې ووایي تر انتخاباتو مخکې به دوی یوې نهایي موافقې ته ورسیږي، خو که دغه کار وشي دا به یوه معجزه وي.
و امریدل چې د افغانستان د سولې د عالی شورا مشروي په قطر کې د متحده ایالاتو په ملاتړ د سولې د هڅو په ناکامېدو سره دغه پروسه نه ده ختمه شوې، بلکې هڅې روانې دي چې طالبان د خبرو میز ته کینوي. جنقا الکوزی د نړۍ مطبوعات کتلی او د افغانستان په اړه د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
انګلستان چاپ ډیلی ټلیګراف رسپانې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د یو غړي دا خبره د یو مضمون سره لیکلې چې وایي طالبان باید له خبرو مخکې وسلې پر ځمکه کېږدي. ډیلی ټلیګراف لیکي تیره میاشت د امریکا هغه هلې ځلې چې غواړي د سولې عملیه بیرته پیل کړي وروسته له هغې ناکامه شوې چې طالبانو په قطر کې د خپل دفتر د پاسه د اسلامي امارت سپین بیرغ پورته کړ. دغه کار افغان حکومت سخت په غوسه کړ او داسې وانګېرله چې طالبانو د یو منتظر حکومت په توګه ځانونه مطرح کړي دي. له هغه وخت راهیسې هلې ځلې روانې دي چې جمهور رئیس حامد کرزی بیرته د خبرو میز ته کینوي. ډیلی ټلیګراف د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د صلاحکار اسماعیل قاسمیار خبره راخیستې چې وایي طالبان خلک وژني. د دوحې په دفتر کې چې د دوی کوم قمندانان ناست دي د وژنو مسؤول دي، خو سیاسي او مالي ملاتړ کیږي. دا د نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو د منشور خلاف عمل دی. حکومتونه څنګه د هغو خلکو ملاتړ کوي چې خلک وژني؟ دوی دغه عمل ته څنګه مشروعیت ورکوي؟ مناسب خبرې هغه مهال پیل کېدای شي چې وژنې بند شي. ډیلی ټلیګراف رسپانس زیاتوي دوی ته راپورونه رسیدلي چې طالبانو په دوحه کې خپل دفتر تړلی خو د بیرته پرانستلو لپاره غیر مستقیمې خبرې روانې دي. د بشري حقوقو د څارنې سازمان خبرونه په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لرې کولو د قانون په اړه چې ولسي جرګې ته د تصویب په مقصد وړاندې شوی یو راپور خپور کړی او په سر کې د بشري حقوقو د څارنې د سازمان د آسیا څانګې د مشر برید آدم خبرې راخیستې چې وایي د افغانستان ولسي جرګه د داسې قانون وړاندیز کوي چې د ښځو او انجونو د حقونو غاصبانو ته به د جنایي سزا معافیت ورکړي. د ایډم په وینا که چیرې ولسي جرګه دا قانون تصویب کړي هغه کسان به له قانوني تعقیب څخه معاف کړي چې ښځې وهي، په زور یې ودوي او حتی خرڅوي. انګلستان چاپ ګاردین رسپانې د هغه افغان بندي د تیښتې په اړه یو مضمون لیکله چې تېره اونۍ د یو ناتو عسکر په وژنې او څو نورو په ټپي کولو محکوم او بندي شوی و. رسپانې د ناتو او افغان چارواکو له خولې لیکلي بندي په قندهار کې د یو پوځي زندان د امنیتي مسؤول په مرسته په تیښتې بریالی شو. رسپانې لیکي امنیتي مسؤول ادعا کوي چې بندي ناروغه و او د درملنې په مقصد روغتون ته لیږدول کېده. کله چې د دغه سړي له پښو او لاسونو څخه زولنې لرې شوې نو وتښتېده. ورسپونه زیاتوي د مسلې د لویدیز لخوا د افغان ځواکونو د روزنې د هلو ځلو په اړه چې غواړي له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته امنیتي چارې پر مخ بوزي اندېښنې پیدا کړې دي.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری دوستانو په هلمند ولایت کې لکه د نور ستونزو په شان چې دي سیمه او د ولایت خلک لري یو لو ستونزه هغه په کلیو په لری پرتو سیمو کې او حتی په خاري سیمو کې د خزو لپاره د قابلګانو او یا خزینه نرسانو کمواله او یا نشټواله د دغراس په عمومي ډول د روغتیا په برخه کې هم د هلمند خلک کافي ستونزې لري. د دې ستونزو په اړه د تازه معلوماتو سره په خاطر همداشي به زمون همکار الیاس سره د تلیفون په لیکه کې دی. دای صاحب کا لومړی سر کې دارته وی چې په هلمند کې قابلې یا خزینه نرسانې څومره دي او ایا واقعي یعنی پاملرنه نه ده شوې تر څو په دې برخه کې د ښځو لپاره هغه روغتیایي اسانتیاوې پوره شي؟
مراد صاحب ستړي مو چې تاسو د پښتنې په جواب کې وایم هغه شمېر چې د هلمند د روغتیا ریاست وړاندې کوي هغه بیا هم د دوی په خپل نه کې کفایت نه کوي او نشي کېدلی په ټولو ولسوالیو کې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې د مور او ماشوم د مړینې کچه راکمه کړي په اصطلاح. یو او دوهم د دې کمښت علت بیا هم په کورونو کې فرهنګي او په اصطلاح فامیلي او مذهبي او دینی مسایل شرح سوي نه دي. خلک پرې نه پوهېږي. یو پلار یو مور اماده نه ده چې خپله لور تر پنځم تر شپږم تر اووم سیم به پورې مکتب ته پرېږدي. بلاخره بعضې کورنۍ کې تر دولسمه پرېږدي. تر هغه وروسته ورته ډېره ګرانه وي چې خپله لور مکتب ته استوي، لور زده کړو ته استوي، یا قابلګۍ ته ورکوي، یا عالي نرسنګ ته ورکوي. دغه ستونزه چې ما ورته اوس پرې خبرې کوو تر ټولو ډېره په شمالي هلمند کې چې هغلته کجکي، نوزاد، موساکله، سنګین، واشیر پنځه ولسوالۍ دي، ډېره زیاته ده. تېره ورځ د هلمند عام روغتیا رئیس د رسنیو سره خبرې کولې. هغه ویل چې موږ په یوه ولسوالۍ کې یوې نرسې او یوې قابلې ته اړتیا لرو چې راشي. د دوی په دې نوي بلډینګ کې چې تېره ورځ د افتتاح سو او اتلس میلیونه افغانۍ پرې ورکول شوې د نرسنګ په برخه کې زده کړه وکړي. هغه ویل چې امتیاز شمالي ولسوالۍ ته دا دی چې که یو نجلۍ له اتم سیمه فارغه وي هم موږ ورته امتیاز ورکوو. را دي چې درستي وایي بېرته دوی لاړ شي په خپلو ولسوالۍ کې خدمات وړاندې کړي. مګر د تېرې یوې یوه نیمې میاشتې راهیسې موږ په محلي رسنیو کې اعلانات ورکوو. څوک اماده نه دي چې خپل لور، څوک اماده نه دي چې خپل خور و دې مرکز ته واستوي او د قابلګۍ او یا هم د نرسنګ په برخه کې زده کړې پرې وکړي او بېرته خپل ولسوالۍ ته بېرته نه کړي چې هغه ته شوشته خدمات وړاندې کړي. که څه هم زموږ د هلمند د روغتیا ریاست ادعا کوي چې دوی په هلمند کې په کلیو او بانډو کې فانېدلي دي چې تر دو اتیا پورې، تر پنځه اتیا پورې په سولو کې خلکو ته روغتیایي خدمات ورسي. مګر بیا هم دا ستونزه چې د جامع یوه ډېره برخه البته د ښځو خپله تشکیلوي دا ستونزه دا د خپل په ځای پاتې ده او دومره ستره هم ده.
ایا سبب دا دی چې په دغه لرو پرتو سیمو کې چې لکه مقامات وي چې حتی د اتم ټولګي انجونو ته هم امتیاز ورکول کیږي، آیا نشتوالی دی چې واقعي هلته یعنی په دې اندازه یا تر دې سطحې پورې چا لیک لوست نه دی کړی، تعلیم نه دی کړی، او که انانات داسې دي چې خلک نه غواړي خپلې لوڼه او د کور ښځې په دې برخه کې د روغتیایي برخو کې وګماري تر څو نورو کورنیو ته، نورو ښځو ته، نورو انجونو ته خدمت وکړي؟
دا دواړه لاملونه بدبخته نه چې په دې جامعه او په دې ټولنه کې وجود لري. اول دا چې په شمالي هلمند کې په تېرو لسو کلونو کې، یوولسو کلونو کې بیر نامنی بل څه نه دي تېر شوي. هغلته ماشومانو ته هم، هلکانو ته هم، نارینه ته هم د زده کړې زمینه ډېره کمه، یوازې د ولسوالۍ په مرکزي مکتب پورې محدوده، هغه هم په څو شاګردانو پورې محدوده پاتې شوې ده په دې تېرو لسو کلونو کې. یو دا چې د زده کړې کچه کمه ده هغلته. دوهم دا چې کله سواد نه وي، زده کړې نه وي، هغلته روشني د ذهن نه رامنځته کېږي. فامیلونه لا تر اوسه په هغه په مذهبي و دیني و او کلتوري مسایلو کې، خاص فامیلي مسایلو کې، هغه فامیلي سیالیو کې چې وګوره پلانکۍ خپله لور مکتب ته استي او دا شکار نه دی، دا زموږ د ټول فامیل لپاره. یعنی یو پلار نشي کولای د خپل ورور، د خپل اخشي، د خپل پلار یا د خپل بل شناخته په خاطر خپل لور مکتب ته واستوي. هغلته دا فامیلي ستونزې دومره کمې دي. باید چې بېسوادي په ډېره پراخه کچه رامنځته شي. هغلته په شمالي هلمند کې که وګرځو په لسو نجونو کې، په حتی که څه هم په سلو نجونو کې به موږ پنځه هم سوادار پیدا نه کړو. په سلو نجونو کې سواداره داسې واداره چې یوازې لیکو لوست وکولی شي، هغه تر دومه تر درېمه پورې په کور کې قرآن شریف ویلی وي یا سپاره ویلي یا چا ورته درس ښودلی وي. یعنی بېسوادي دومره حاکمه دی چې اوس د روغتیا ریاست که د هغه ولسوالۍ نه یعنی که درختیار اسد دا امتیاز ورکړي چې موږ د پنځم ټولګي یو څوک راولي د شپږم ټولګي د څلورم ټولګي یو انجلۍ راولي چې موږ ورته ځای ورکړو دلته چې د عالي قابلګۍ یا د نرسنګ دا کورس وایي لا به هم څوک پیدا نه شي هغه څه بي
دای صاحب
دا دواړه لاملونه هلته کار
دغلته په دغه سیمو کې بیا دغلته چې میندې او د خلکو لونه خویندې ناروغه کیږي ستونزې ورته پیدا کیږي د ولادت مسایل وي دوی بیا څه کوي وخت چې په خپل سیمه کې دوی نه پرېږدي د خپل کور خلک چې هغوی خدمت وکړي نو آیا دوی ته ناروغي نه پیښیږي یا په بهر لکه پاکستان یا ایران ته چې خپل ناروغان وړي ښځینه ناروغانې په هغې کې بیا عیب نه ګڼي
دا ډېرې جالب هم د مستم موږ ته خپل رسنیو ته همدا خلک شکایت کوي چې موږ په کلي کلینیک نه لرو موږ ښځینه روغتیا پالان نه لرو موږ غواړو مګر په عینحال کې د خپلو لوڼو د خپلو خویندو دغه بهیر ته د ورسولو نه هم ډډه کوي یعنی په کجکي ولسوالۍ کې یو وخت څو مخکې زه تللی وم په یو کلینیک کې یو ښځینه کار کوه چې هغه د پروان ولایت وه بیا هم پوښتنه ترې وکړه چې دلته ولې پښتانه نشته او ولې دې سیمې ښځه نشته بیا وایي چې په کلونو یعنی دا بیخي تاریخي سابقه لري چې د دې سیمې نه یو نجلۍ د لوړو زده کړو لپاره یا په اصطلاح د ښځو برخه کې د زده کړو لپاره چېرته لشکرګاه ته ګرشته او یا هم په بل ولسوالۍ کې یا په بل ولایت کې زده کړه کړې او بیا راغلي د خدمات وړاندې کوي همېشه دلته د نورو ولایتونو کسان راغلي دي او خدمات وړاندې کوي نو دغه خوا غوښتنې زیاتې دي د خلکو د بل خوا غوښتنې شکه وي چې خپل اولادونه ورکي او بل د دې سوال یو چې دا کله چې دغه ولسوالۍ نه سږي د ولادت په خاطر نور کلینیکونو ته مرکزي کلینیکونو ته انتقالیږي اکثره خپل ژوند د لاسه ورکوي چې لارې هم نه امن دي لارې هم پخې نه دي او لارې هم له مینو ډکې دي خطرونه څه دي او بیا زموږ خلک په دې برخه کې تجربه هم نه لري چې خپل مریض په څومره وخت کې به تر روغتیايي مرکز ورسوي هغه مریض چې هغه ولادي مشکل لري په څومره وخت کې به کلینیک ته ورسول شي کوم کلینیک ته ورسول شي په خپل سیمه کې کلینیک نه لري یعنې دا ستونزې ډېرې په پراخه کچه باندې تحکیم لري تاسو
ډېر زیاته مننه دوستانو الیاس ته یو چې په هلمند ولایت کې د ښځو د روغتیايي ستونزو په خاص توګه د خزینه نرسانو ډاکټرانو او حتی قابلګانو د کموالي چې بيخل نش سره برابر دي په اړه در سره معلومات شریکول
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو اوري
په داسې حال کې چې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته حالت ځینې افغانان اندېښمن کړي په لویدیځو هیوادونو کې ډېری یو شمېر افغان ډیپلوماټان خپل هیواد ته له ستنېدو ډډه کوي که څه هم افغان حکومت په بهر کې د پاتې شوو افغان ډیپلوماټانو د شمېرې په اړه د لویدیځو رسنیو رپورټونه له مبالغې ډک بولي خو حتی هغه اندازه چې د بهرنیو چارو وزارت اعتراف پرې کوي هم د کارپوهان له نظره ویرونکې ده احمد تکل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي
یو شمیر افغان ډیپلوماټان چې یو ځل بهر ته او په خاص ډول لویدیځو هیوادونو ته ولاړ شي نو بیرته خپل هیواد ته نستنیږي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لږ شمیر ډیپلوماټان د شخصي او کورنیو معاذیرو له وجې په بهر کې پاتې کیږي خو اکثر یې بیرته خپل هیواد ته ستنیږي د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین ارشاد احمدي وایي په دې اړه د راپورونو خپرول د افغانستان د حکومت پر ضد تبلیغات دي احمدي په جرمنی شپیګل مجله کې د هغو راپورونو په ځواب کې خبرې کولې چې وایي د جون تر پایه له هغو 105 افغان ډیپلوماټانو څخه چې هیواد ته د ستنېدو امر ورته شوی یوازې 5 د بهرنیو چارو وزارت ته سر ورخکاره کړی د شپیګل د راپور له مخې هغه چې له هم برحاله ډیپلوماټان دي یا د خپل ماموریت د مودې تمدید او یا په کوربه هیواد کې سیاسي پناه غوښته ده د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د وضاحت لپاره په یو خبر شوی بیان کې ویلي دي چې یوازې د شپږ نوي افغان ډیپلوماټانو د کار دوره پای ته رسیدلې چې له دې ډلې د 20 کسانو د کار دوره د کار او یا له کار سره د اړوندو اړتیاو په خاطر په موقت ډول تمدید شوې ده دوی دامنې چې د دې ډلې یوازې 15 تنه بیرته هیواد ته ستنه شوي خو د بهرنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې پاتې ډیپلوماټان به هم د خپلو مسؤلیتونو له سپارلو وروسته هیواد ته ستنه شي د بهرنیو چارو وزارت ویاند جانان موسازی د یک شنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې کڅه هم په نیویارک ټایمز ورسپانه کې د شپیګل مجلې په حواله د تختیدلو ډیپلوماټانو یاد شوې شمیره رد کړه خو دا یې تایید کړه چې په بهر کې د افغان ډیپلوماټانو پاتې کېدل یو ستونزه ده
په تیرو درې کلونو کې په مجموع کې څلوېخ چوکا د ډیپلوماټان افغانستان ته نه دی راستنه شوی متاسفانه په 1990 کال کې په مجموعي توګه زموږ یو شپږ ډیپلوماټان هیواد ته راستنه نشول په 1991 کال کې یوازې 12 ډیپلوماټان بیرته هیواد ته راستنه نشول، او په 1992 کال کې تر اوسه پورې یوازې 4 ډیپلوماټان هیواد ته نه دي راستنه شوي. او همدارنګه یو شمېر هغه ډیپلوماټان چې هیواد ته نه راستنېږي، هغه په دې دلیل ده چې دوی د بهرنیو چارو د وزیر نه اجازه اخلي، او په بهر کې چیرته چې دوی دنده ترسره کړي هلته خپلې لوړې زده کړې ترسره کوي.
د ښاغلي موسازي دا خبره چې بهر ته د 40 افغان ډیپلوماټانو تیښته تاییدوي عجیبه ده، ځکه په دریو کلونو کې د حکومت د برحاله 40 مامورینو تیښته او په بهر کې د هغو پاتې کېدل یا د سیاسي پناه اخیستل څه ساده خبره نه ده او باید ځانګړي عوامل ولري. په پاریس کې پخوانی افغان سفیر عمر سمد له هغې ډلې ډیپلوماټانو دی چې د خپل ماموریت د دورې له بشپړولو وروسته هیواد ته نه دی ستون شوی، پر ځای امریکا ته تللی او اوس د نوې امریکا په تحقیقاتي ټولنه کې د کارپوه په توګه کار کوي. عمر سمد نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي چې له افغانستانه په زیاته اندازه د پوهانو یا په اصطلاح د مغزو تیښته روانه ده. دی وایي چې په تیرو څو کلونو کې افغانستان خپل ډیر ښه او با تجربه ډیپلوماتان له لاسه ورکړل. اوس پوښتنه دا ده چې د عمر سمد په شان ډیپلوماتان چې په بهر کې د ډیپلوماتانو د پاتې کېدو پر زیانونو پوهیږي هم ولې نه ستنېږي؟ د بهرنیو چارو وزارت پخوانی مامورین او پخوانی ډیپلوماتان په بهر کې د افغانستان په سفارتونو کې د داسې کسانو ټاکل چې لازم ملي تعهد، سیاسي پوهه او وړتیا نه لري هغه عامل بولي چې نتیجه یې په بهر کې د افغان ډیپلوماتانو پاتې کېدل دي. د بهرنیو چارو وزارت پخوانی جګپوړی مامور میر احمد جوینده په دې اړه وایي:
افغاني ډیپلوماتان د شایستګۍ په اساس مقرر کېږي نه، دوی ځي او کله چې ځي د حساسې مخترین دوسیې دوی په ډېر کم دی، ځکه دوی ته مسلکي پوهه نه لري، عالي تحصیلات نه لري، د متوسطه یا د لیسو څخه خارج شوی ده، فارغ شوی ده، او هلته ځي پایلې د افغانستان کښې باور نه لري او اطمینان نه لري، نو د دې لپاره چې غواړي چې ماته پات شي او دوی ته رانه شي.
پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی د بهرنیو چارو وزارت په بهر کې د ډیپلوماتانو د غوړه کولو په برخه کې په فساد تورنوي. سعیدی وایي په بهر کې افغان ډیپلوماتان د روابطو لمخې په دندو ګمارل کیږي. نو موري وایي داسې کسان شته چې په بهر کې د افغانستان د سفارتخانو د سیمایزو مامورینو په توګه د کوربه هیواد پر ځای له کابل د پیسو په بدل کې ټاکل کیږي، ویزه ورته اخیستل کیږي او بهر ته بول کیږي. په بهر کې د ټاکل شویو افغان ډیپلوماټانو رقم چې سعیدی د جګپورو چارواکو کسان بولي حیرانون کوي دی.
متاسفانه اوس وزارت خارجه اصلا وزارت خارجه نه دی، یو شرکت سهامي ده. شرکت سهامي په دې معنا چې هغه څوک چې په وزارت خارجه ډیپلومات مقرر کیږي باید د جهادي لیدرانو زوی وي، خپلوان وي، د کابینه باید خپل د کابینه د غړو خپلوان وي، معاونین رئیس جمهور یا رئیس جمهور وي یا د پارلمان غړي واسطي وي. هغه معلومه چې له ما سره شته په 315 نفر چې په وزارت خارجه کې ډیپلوماتان دي، 211 نفر یې مربوط دي وزارت کابینې ته، رئیس جمهور او معاونین ته، د پارلمان غړو ته، د جهادي لیدرانو.
سعیدی د ځینو هغو ځواکمنو کسانو نومونه هم یادوي چې د ده په وینا د ډیپلوماتانو په ګمارلو کې مهمه ونډه لري.
د کسان صاحب خپلوان ډیپلومات دي، په خا د لوی سره لاسه اوس نشته، په خا زوی په امریکا کې ډیپلومات وو، آقای اکبری چې په فارمان کې دی، آقای بلخی چې په فارمان کې دی، داوود پنشیری چې وزارت خارجه دی کې لور او زوی ډیپلومات دی، خپل هم ډیپلومات دی، معاونین د رئیس جمهور د مرکز صاحب به خپلوان ډیپلومات دی، په وزارت خارجه کې هم کارمند دی، د کرزی صاحب خپلوان کاکا یې خپلوان ډیپلومات دی، او نور ځلو سفلي چارس هم د پښتنې کوي. داسې به کار نه داسې پښتنې وکړي چې د کوم یو قدرتمند نشته، هغه آسانه ده، د ټولو لسته.
خو ټولې ستونزې په دې کې نه خلاصه کیږي. یوه بل ستونزه چې په بهر کې د افغان مامورینو د پاتې کېدو په قضیه کې مهمه ګڼل کیږي د دوو طبیعتونو لرونکو ډیپلوماتانو مسله ده. د بهرنیو چارو وزارت پخوانی مامور ښاغلی جوینده یو ځل بیا:
دوه طبیعته اشخاص چې د ډیپلوماسۍ افغانستان کې مقرر کېږي، دوی سفارت نه بل سفارت نه بل سفارت نه بل سفارت نه بل دي چې د کابل ته راشي، مختلف شوې ده او دندې یې اجرا کړې ده. نو د پاره چې دوی نه خوري افغانستان، داسې فقط دغه اړیکه چې دغه ځینې کسانو سره دی حکومت دستګاهو سره لري، دوی غواړي چې د هغه اساس په استفاده په دوامداره توګه ډیپلومات پاتې شي، شاګرد پاتې شي، فقط چې غواړي بېرته افغانستان ته راشي او د خپل تجربې د افغانستان د نوې نسل لپاره د تخبل تجربې شریکه کې به نه کوي.
داسې هم نه ده چې په بهر کې موظف ټول افغان ډیپلوماتان له هیواد تښتي او په بهر کې د استوګنې خوبونه ویني. د هغو افغانانو شمیر چې په بهر کې د خپلې دندې له بشپړولو وروسته بیرته هیواد ته ستنیږي او په خپل پخواني کار یا نورو ادارو کې کار پیلوي هم کم نه دی. ځوان افغان ډیپلومات فهیم یارزای چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د افغانستان په ډیپلوماتیک ماموریت کې د کار دوره پای ته رسیدلې، نږدې دوه میاشتې مخکې افغانستان ته راستون شوی. واوري چې فهیم یارزای ولې راستون شوی؟
که هر څه یو په خپل ملک کې مونږ د افغان په سترګه کتل کیږي، مګر په هر ملک تاسو مونږ د یو مهاجر په سترګه کتل کیږي. او زه د 2013 کال نه هیڅ خیره نه لرم. مونږ افغانانو د دې څخه ډېر خراب شرایط دلته په افغانستان کې تیر کړي، پروردګار په ډېر ښه تیر کړي. کله چې 2014 نه مونږ ډېر شو د ملک خوشی کو، نو د ملک به څوک جوړ کړي؟
و امر دل چې په داسې حال کې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته حالت ځینی افغانان اندېښمن کړي. په لیدوځي هوادونو کې ډېرې یو شمېر افغان ډیپلوماټان خپل هواد تلستنې دوه ډډه کوي. اتنی مې بجې شوې دی له حمید هارون عثمان د مهمو خبرونو لاندې زورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل او صلاحیتونو قوانین چې د ملي شورا لخوا تصویب شوي ځینې تخنیکي ستونزې لري. په افغانستان کې د ځانګړو امریکایي ځواکونو یو افغان ژباړونکي دا رد کړی چې ګواکې ملکي افغانان مړه او یا شکنجه کړي دي. د افغانستان د صادراتو د پراختیا اداره وایي سږکال د تازه میوو صادرات 6000 ټنو ته رسیدلي دي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په منځني ختیځ کې خپل تازه حلو زلو ته دوام ورکوي چې په هغه کې به د اسرائیل او فلسطینیانو د مصر وروستي حالات او د سوریې کړکې شامل وي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي د سوریې په روانه جګړه کې هر میاشت شاوخوا 15000 کسان وژل کیږي.
د لوبو له میدانه
beautifully hit was in the air but no chance
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروگرام خبرم نوریدونکو السلام علیکم. به د هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. درنو مینوالو په دې پروگرام کې به ووري چې د افغانستان د تکواندو اتل رهولانیک پاولی په نړیوالو سیالیو کې برخه نه اخیستې او هم درز به ووري چې د روژی په میاشت کې څنګه سپورت وکړي. خو تر هر څه د مخه د اونۍ مهم سپورتي خبرونه سره اورو. د افغانستان د آی ټی ایف تکواندو لوبغاړي د دریشتي پاتلسم دور نړیوالو لوبو کې د ګډون لپاره د دوشمې پورز بلغاریا ته ولاړل. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو امر سمي درې ازادي راډیو ته ویل نه لوبغاړي او سلور پلاوی په دې سلیو کې چې څه باندې دریشې ودونه کې برخه خسته د اتو ورځو لپاره د افغانستان په سجدو برخه واخلي. اخوا د دبليو ټی ایف تکواندو لوبغاړو په مکسیکو کې خپل نړیوال سیالي پیل کړي دي. وهاب زادای، شفیع طاهری، رومان اباسی، سید مسعود کریمی او محمد ناصر هغه افغان لوبغاړي دي چې د یکشمې پورز د دې سلیو لپاره وزنونه ورکړي او روان او نه به خپل سلی مخته یوسی. په کابل ښار کې د فوتسال سیالي پیل شوې دي. دین محمد صافی د فوتبال فدراسیون د فوتسال کمیټې رئیس وایي چې دا سیالي د رمضان په شپو کې ترسره کیږي. صافی وویل چې د دوشمې په شپه ګل بهار ټیم 2-0 افغان یونایټډ مات کړ، وزیر اکبر خان څلور 2 باختر ټیم مات کړ، شاه کلب څلور 3 ګل بار سنټر ته مات ورکړه. دا سیالي د شپېتو کلبونو ترمنځ پیل شوې چې هر شپه اته سیالي کیږي او د روژې تر پایه به رواني وي. د کرکټ ملي لوبغاړو هم په کابل کې خپلې تمريني لوبي پیل کړې دي. د کرکټ دغه لوبغاړي چې تمه ده د نامیبیا له ټیم سره 2 اونۍ وروسته لوبي وکړي. د کابل په نړیوال کرکټ ګراوند کې خپلې سیالي او تمرینونه پیل کړې دي. او په نړیوالو کرکټ لوبو کې هم د پاکستان کرکټ ملي ټیم خپل کوربه ویست انډیز ته په لومړی ورځنی لوبه کې 126 منډو ماته ورکړه. د کرکټ فوی پانل مخې د یکشمې په شپه د پاکستان ټیم وکړې شول په ویست انډیز کې د 500 رنو په نتیجه کې ل خپل 240 منډو څخه دفاع وکړي او د ویست انډیز ټیم په یوازې 98 منډو وسوځوي. د پاکستان لپاره تر ټولو ښه بیټینګ شاهد افریدی وکړ چې 6 منډې جوړې کړې او په بالینګ کې هم افریدی د پاکستان او ځان لپاره ریکارډ پریښود او په هر اور کې د ویست انډیز یو لوبغاړی وسوځو، یعنی پوره 2 وکټې په یوازې ځان واخیستې. د درنو اوریدونکو د سپورت نړۍ مهم خبرونه مو اوریدل. را به شو د پروګرام اصلي برخې ته چې رپورت او مرکه به وي. په رپورت کې به واورئ چې د تکواندو اتل روحلا نیکپا وایي د مکسیکو په نړیوالو لوبو کې ځکه ګډون نه دی کړی چې د تکواندو فدراسیون ډېرې ستونزې لري. روحلا نیکپا چې له دوو اولمپیکي لوبو یې د برونزو میډالونه ګټلي، د روانې اونۍ په پیل کې له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان د تکواندو فدراسیون دننه اداري او خپلمنځي ستونزې د دې لامل شوې چې د اصلاحاتو تر راتلو پورې دی له لوبو سره بایکاټ وکړي. د اولمپیک ملي کمیټې چارواکي بیا د یادو ستونزو د هواري لپاره د یو کمیسیون د ټاکلو خبر ورکوي. دا تاسو او دا هم رپورت. د بیجینګ او لندن په اولمپیکي لوبو کې د دوو برونزو ګټونکو روحلا نیکپا د مکسیکو په نړیوالو سیالیو کې چې له همدې دوشنبه پیل شوي د افغانستان په ورلیګلي ټیم کې حضور نه لري. نیکپا وایي د افغانستان د تکواندو په فدراسیون کې د یو لړ ستونزو په خاطر له دې نړیوالو لوبو او نورو راتلونکو سیالیو څخه د بدلونونو تر راتلو پورې ډډه کړې ده. روحلا وایي تمه وه چې د تکواندو په پنځم دور نړیوالو سیالیو کې چې په مکسیکو کې پیل شوي د افغانستان په اوو کسیزه ټیم کې وي، خو په وروستیو کې د تکواندو په فدراسیون کې د اختلافونو او د دغه فدراسیون په مشرۍ کې د ناسمو کارونو په خاطر له دې لوبو سره بایکاټ کړی دی.
مشکلات در فدراسیون من زیاد است. متاسفانه یک سری مشکلاتی که پیدا شده ای فدراسیون ملی را اینا ملی نمیبینن به صورت مشکلی که هست.
د تکواندو په فدراسیون کې موږ زیات ستونزې لرو. له بده مرغه یو ستونزه دا ده چې د فدراسیون ځان یو ملی اداره نه ګڼي، بل ستونزه دا ده چې د تکواندو د فدراسیون مشر دا اداره داسې انګیري چې د خپل شخصي سپورتي کلب دی. ډیر کله هغه د خپل کلب خلک په مسابقو کې د ګډون لپاره ټاکي. دا شکایتونه چې زه یې مطرح کوم یوازې زما نه دي، بلکې ډیر نور ورزشکاران هم ورته شکایتونه لري.
خو د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مشر ظاهر اخبر د نیکپا د ادعاګانې ردوي. ښاغلي اخبر ازادي راډیو ته وویل چې روحلا نیکپا ورته ویلي چې د خپل فزیکي یا بدني روغتیایي وضعیت په خاطر د تکواندو په نړیوالو مسابقو کې ګډون نه کوي.
ما در مسابقات مکسیکو اشتراک کرده نمیتونم، ناحیه زانو تکلیف دارم، مرا به یکی از کشورها به تداوی بفرست.
نیکپا ما تو ویل چې په مکسیکو کې د قهرمانۍ په سیالیو کې برخه نشي اخیستلی. هغه ویل چې زنګون یې خوږ شوی او د درملنې لپاره باید بهر ته واستوم. ما ورته وویل چې هند ته د درملنې لپاره استولای شم، خو ده راته وویل چې هلته ښه تداوی نه کیږي. هغه غوښتل چې جرمني ته یې واستوو. نو موږ همداسې وکړل.
خو روحلا نیکپا دا خبره رد کړه او وی ویل چې د زنګون د زخمي کېدو له امله نه، بلکې په فدراسیون کې دننه د یو لړ جدي ستونزو په خاطر له لوبو سره بایکاټ کړی دی. نیکپا دا هم وایي چې څو میاشتې مخکې د کوریایي روزونکي په دې خاطر له کاره لاس واخیست چې د تکواندو فدراسیون کافي وسایل نه ورکول او شرایط یې نه ورته برابرول. نیکپا د خپل افغان روزونکي بشیر ترکی له استعفا هم خبر ورکړ او وی ویل چې د همدغو وروستیو بدلونونو په خاطر ترکی هم له روزنې لاس اخیستی دی. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم پخواني روزونکي بشیر ترکی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نیکپا خبرې تایید کړې او ویل چې د اولمپیک کمیټې چارواکي تیر وخت ته هیڅ پام نه کوي او لا هم د تکواندو د درجه او امتیاز خرابوالي ته لاس تر زنی ناس دي. دای وی مونږ چې ګیلې لرو، مونږ چې استعفا ورکو، مونږ چې شکایت کوو، د دې لپاره لرو چې د اولمپیک ملي کمیټه ولې پام نه کوي، ولې تیر وخت نه ګوري چې مونږ په کوم سطح کې وو او اوس په کوم سطح کې یو. په داسال کې چې د تکواندو فدراسیون ته پیسې هم ورکول کیږي. د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي بیا وایي چې د تکواندو په فدراسیون کې د راپورته شوی ستونزو په خاطر یو کمیسیون ټاکلی څو ژر تر ژره دا ستونزې هواري کړي. د تکواندو د نړیوال فدراسیون شاوخوا درې کاله مخکې په خپل کلنی جدول کې د افغانستان تکواندو په نړۍ کې اوومه درجه بللې وه، خو په وروستیو او تازه رپورټونو کې دا مقام له 15 اوښتی دی. هغه څه چې د افغانستان تکواندو کاران یې د افغانستان د تکواندو ماته بولي. او د روژې په میاشت کې یو ورزشکار څنګه تمرینونه وکړي، څنګه خواړه وخوري او کوم حرکات کم کړي، په دې اړه مو د پاور لیفټینګ فدراسیون مشر ماستر سپورت فرید احمد صدیقی پوښتلی او په لومړي سر کې د تمرین د وختونو په اړه داسې ویلي.
هغه ورزشونه چې قدرتي ورزشونه دي او ډېر په ورزشکار باندې فشار راوړي، لکه پاور لیفټینګ یا وزنبرداری، وزن جګول او یا هم د بدن د ښکلا ورزش څوک کوي، هغه کسان کولی شي چې پس له دې نه چې دوی خپلې روژې ما تکړه کولی شي چې خپلې ورزش مشتبه، یا هغه کسان چې هغوی پروفیشنالان دي او هغوی هغه کسان دي چې د 15 یا 16 کاله ډېر تمرین کړی دي، هغوی مجبور او مکلف دي چې د شپې په 9 بجې به هغوی یو تمرین وکړي، او نور ورزشونه چې لکه رګي ورزشونه دي او یا دا نور دي چې په هغوی باندې دومره انرژي ډېر مصرفېږي، نه هغوی بیا کولی شي چې خپلې تمرین مخکې له افطار نه یا د ورځې په هر تایم کې هغوی خپلې تمرین مخته
یوسی
یو ورزشکار تر کومه هدف پوری کولای شي چې اعظمي ګټه پورته کړي او کوم ستونزې خپل هوارولای شي دروژې په میاشت کې؟
دا چې دروژې مبارک میاشت دي کنه د دوی میده تقریبا 19 ساعت اول په دغه میده فعالیت نه کوي، دا هغه ته دي یو ګټه ده. او بل خبر انده ده چې هغه چې ډیر تمرینونه کوي د بدن مختلف او مفاصل او باندې ډیر فشار راوي، او دا فشار پر لپسې کچیر تر راشي په بدن باندې بد اغېز کوي. کله کله تاسو لیدلی یاست چې ځینې ورزشکاران په خپله د مفاصل په پښو مفاصل د لاسو مفاصلو باندې هغوی یو څه ستونزه پیدا کوي، او دا چې د روژې د مبارکې میاشتې راځي او په دې میاشتو کې ورزشکار مجبوره ده چې خپلی تمرینات 50% کې دا ورته ګټه په دې کوي چې هغه رس کوي، هغه هم استراحت کوي، هغه د هغوی مفاصل استراحت کوي، او پس له روژې نه د هغوی میتابولیزم خپله د ده د بدن د میتابولیزم هغه سطحه جګېږي، او کولی شي چې په ډېره اسانه طریقه دوی ورزش وکړي.
کوم خوراکونه یا کوم خواړه باید ورزشکار واخلي او په کومو حرکاتو کې باید دوی کمای راولي؟
ورزشکار باید په عمومي شکل په ټولو حرکاتو باندې کاهش راوړي. د تایم په حرکاتو باندې هغه د روژې نه مخکې د یو ګنتی تمرین کول، د روژې په میاشتو کې دا باید تقریبا 1.5 منټه تمرین وکړي، او دا چې دا 1.5 منټه تمرین کوي دا سړی په دې هغه کوي چې بله ورځ د ده بدن ډېر فعال ده، او ده کولی شي چې خپلې روژې هم ښې ونیسي. یو خبره په خوراکو باندې ورزشکار کله چې خوراک کوي ګازي نوشابه نه لکه پانټه او تانور چې دلته زموږ په وطن کې ډېر دي، او هغه غذا چې سرخ کده یي که نه د هغه هم باید ورزشکار تل په سلو کې پرهیز وکړي. نور خواړه هر څه چې دي کولی شي چې ورزشکار وي خوري، څه مشکل نه لري. کوشش په دې وکړي چې د لبنیات او سبزیجاتو نه په دې مبارکه میاشتو باندې ډېر استفاده وکړي. افطار نه تر سهاري پورې پشلمي پورې دوی مجبور ده چې تقریبا 1 ګیلاس یا 8 ګیلاسه اوبه وڅښي. انشاءالله تل په سلو کې دوی ته ډېر ګټه هم کوي، او د سهار لخوا دوی تشنګي احساس نه کوي.
درنو اوریدونکو، د لوبول میدان اوسنی پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې موزه صفی الله ستنګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم.
آزادی او اوریدونکو،
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو په دې پروګرام کې تر ډیره د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه خبرو. ځینې اوریدونکو په پایله کې ټینګار کوي چې افغانستان به هیڅ کله تجزیه نشي، او په دې اړه سوچ کول هم محال او ناممکن دی. دوی د بیا رغونې، ناامنۍ، اداري فساد او نورو مسایلو په اړه هم خبرې کړې چې د همدې پروګرام په جریان کې د دوی په پیغامونو کې اوریدلی شئ. تفصیل ازادي رادیو د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري. په دې پروګرام کې زیات وخت ستاسو ټلیفوني پیغامونه ته ورکړل شوی دی. په پیل کې یو اوریدونکی د افغانستان د سولې په مسله کې د پاکستان د رول په اړه خبرې کوي. ورپسې له نورو اوریدونکو اوري چې د افغانستان تجزیه ناممکنه ګڼي او وایي افغانان به هیڅکله داسې کوم پلان عملي کېدو ته پرې نه ږدي.
د سوسی د رادیو نه د یو سات مخکې مې اوریدل چې د افغانستان سوله د پاکستان د مشارکت نه د کومک نه پرته د امکان وړ نه ده. دا انګلستان صدراعظم کامرون وویل، او دا سمتاسې هم وسطوي کړی چې سوله د پردیز وړ نه ده د پاکستان د مرستې نه پرته. خو زه دومره وایم چې دا نظر کاملا غلط. اول د اسلامي نظره قرآن شریف کې الله پاک فرمایي چې لیس للانسان الا ما سعی، همداسې خلاصېپاد جهان هیڅ شی په نفوس کې نه ویني. زمونږ د پښتو صوفي شاعر رحمان بابا وایي چې غوټې پسې وایي په لاس بدار چې سوال چې په دریاب کې جواز نشته. ولې دومره خبره ده چې زموږ خلک یو اندازې پورې بې معنی نه کار اخلي؟ کچیرې د دې آیات شریف چې حب الوطن من الایمان، د دې حدیث شریف اعتقاد سره دوی د وطن ته خدمت وکړي، ملي پوځونه، امنیت ملي، پولیس او خلکو همکاري ورسره وي، تاسې باور وکړئ چې ډېره زر به د پاکستان د ونډې نه پرته افغانانو ته سوله راځي، او دا یقیني خبره ده.
کنار ولایت سرکانو ولسوالی نه خبرې کوم د سولې خند اول برهان الدین ربانی نه دا دیم خند چې کوم دی صلاح الدین ربانی دی دا خو څه ټیکا نه ده او شاهي حکومت دی چې تاسو ته به مخکې دغه رئیس جوړ کړو دغه له بل چې ته ریاست ورکړ
یہ پیغام در حق سنداری میں شخصی چیزن کوئی پروگرام کسی مرمانے جنہیں جسم بہار بے باعث میں کل عیدی ساتھ مجھے جو جس طرح کل تخصر کی تبیہ دادی اس میں تخصر افغانستان کی تجزیہ وطن میں بھی افغانستان کی جو تجزیہ حتی خوصاب لفت دو لفتتان جی تو سارا کسان ہے امر اللہ صالح محسیق بیسن بمسید غیر داخل اندی او افغانستان افغانستان
افغان مل غزی تاج پیغام سپتا دی قطر دفتر سے خبر افغان کی او دا د پاکستان او د امریکای په ګډم او پلان د شجو کړای دا موږ د حامد کرزی د خبرو په ټینګه ملاتړ کوو چې هغه د افغانستان د تجدید لپاره پلانونه جوړیږي او هغه اندریږي موږ ټول افغانان د افغانستان تجزیه نه غواړو او موږ به د افغانستان تجزیه چې څوک کوي هغه به یوازې سر په بایه باندې تمامه چې افغانستان تجزیه انګرېزانو کولی چې اوس یې د تماسکه کړي په افغانستان کې پرتې دي افغانستان یو موټی عایو هېواد هېڅوک د تجزیې توان نه لري او نه کولی شي دا هڅې د دې هڅې د ناکامه سکوي او طالبان خود حامد کرزی د حکومت دا ناسم دریز او دی کرزی دا ضعیف ادارې طالبان دي چې ته ورسه څنګه څو خبرې سره کوي طالبان په افغانستان کې په سلو کې لس فیصده خلل دي سره نه دي ملګري دا نه یي فیصده خلل ټول بیلې هزاره دي او دا څوک وایي چې دا د پښتنو نماینده ګان طالبان په افغانستان کې یو ملګری نه لري چې څوک ملاتړ نه کوي پنجاتي سر راځي پاکستان غولول سي په پای ایس ای غولول دي چې سر راځي هغه طالبان په جامو کې دي او پاکستان د فوج جنرالان د طالبان په جامو کې سر راځي
کندار ولایت گورکھ سلام د اسلامی جمہوری دولت لائے پختن لرما پہ رام آگے چاروا کی داغت چاروا کی اول ریاست جمہوری لمے داخواست جدید تو اقدامات میں کوئی خصوص ریاست امنیتی ملی وزارت دفاع وزارت دفاع وزارت داخلہ ارجان الزما خواص والے کنر کا توجہ میں کر دو کنر پولیس والے کے پاس پاکستانی طالبان میشتی آوی و پوزین دی ریتر شوی تربیع شوی دا اس آئی نفار دی کراغلی دی پکنار کی جنگی دی پنجابیان دی وقت غلطی کنی پیشی دی پکنار کی جنگی دی پا دشگل پا دارا کی تاسو گو رای دی شلطان دارا تاسو گو رای نمراور دارا تاسو گو رای دا اسمار و دناری دا و منطقی تاسو گو رای کسو وی شنشت دی دالت شد اکنی داری چارواکی ناسی داری اداری کارکنان دی که ولسوال سر دی که کمانان سر دی یا پا ولسوالی که مدیر امنیت دی دا تو چی دی ملک دی دی طالبان سر لاس لری
رحمان ملاس می خبری کام دا پاکستان چی کم همکاری یا دی دا پاکستان ایس کل همکاری نکر سلام هست
زده غزیز اولاد دندل و سالیز خبری کام زده جمعی رئیس کریز خدا اختان اخوارم چی دیتی یو جبانی واحد پاکستان زمان دوستا او بل او جبان جواز په وانتنګ ټول ایران کاری پاکستان وکړي نو چې پاکستان یې رسېږي د دوی ولې وایي دا موږ دوسته او کدا چې د پاکستان د خبرې جواب ورنه کې پاکستان د ټول جواب د ټول په خلو ورنه کې او کاغه ته دا ټک جواب د ټکان په خلو ورنه کې نو پاکستان افغانستان په خارج او ورکی هر وخت استرای به کوي
د پکتیا ولایت شتکرم ولسوالی نه ملک بچا زحمت درکوما د پکتیا ولایت شتکرم ولسوالی کې امنیت ورځ تر بلې خرابېږي د سیدکرم ولسوال اطلاعاتي قواو ته په غلطه راپور ورکوي چې څوک یې نه یې خوښ یا د ده سره په مبارزه کې د هغه د کورونو ادرس ورکوي او هغه یې د شپې لخوا چاپي پرې شي
کراوت مشرف دیوال یم د کنړ ولایت اوسېدونکی یم د شیګر ولسوالۍ پایلن میں درتا د کندار ولایت د غورت ولسوالۍ نه ځان وهلی دی ما د محترم اسلامي جمهوریت له دا درخواست دی دا ډېر یو کمزور دولت دی او کدا یو فاسد دولت دی او په افغانستان په ریاستي جمهوری کې وزارت دفاع وزارت داخلہ اور ریاست امنیت ملی واقعیت دا افغانستان دا پارا خدمت کی او پکرنا ولایت کی ابل اور اعظم سل تکندی راوشتل شوی انزل سبوندی پرون راوشتلی وو افغانستان مبارزه کوي. نمسکرام ریاست جمهوری لا وزارت دفاع وزارت داخلہ اور ریاست امنی لا درخواست کوم ولی پکنل کے پاکستانیان لخوا سونا توکنا د شګل ولسوالی سرکانو ولسوالی او داسوار په ولسوالی باندې راوښتل. د دې کې د افغان دولت کوم اصل عمل کار کوي چې موږ افغانان یې وزورول او هغه د هغه سیمو څخه کډه کړل، هغه چیرته ولاړ شي؟ هغه د کنل نور سیمو ته چې راشي هغه ځایونه نه لري.
پاکستان پاکستان کی افغانستان افغانستان کی
پاکستان کی یو میشت کډوال خپل ستونزه بیانوله، هڅه کوو په یو راتلونکي پروګرام کې د کډوال ستونزه له افغان چارواکو سره شریک کړو او د دوی ځواب واخلو. یو ځل بیا د سولې مسله د اوریدونکو په پیغامونو کې
جوادم لنګرهارا د افغانستان د صلح پر رابطه باندې خپل نظر. که چېرته د افغانستان دولت د رښتیا صلح تمایل وي، دوی اول باید خپل اداري سیستم پاک کړي، اول باید د ادارې نه د نااهله کسان لرې کړي. بعضې والین او نور زورواکان هغه څلور تورن وکیلان دي څارنوالۍ ته معرفي کړي چې دوی سپین شي، بیا به نور مخالفین وکولی شي چې دوی سره صلح ته کښېني.
تقریباً ماشومان د پاره تدریسي ځایونه یعنی سنتونه جوړ کړي وو، تفریحي ځایونه ورته جوړ کړي وو، ښه چاپیریال ښه درختم جوړې کړي وې، ښه مداخله هم ترې سره کړې وه، دکان جوړ کړي وو چې ټول وطن خلکو مو دغه دکان سره خپل یو روزمره ژوند ترلاسه کاوه. دا یو او تکیزي چې د فلانې د ټولنې شورا مسؤلین د سپه شمول راځي زموږ په کابل نوران کې نن د سار څخه کار شروع کی وو، کار ختم ته ورساوه. زموږ دغه څلور لار د ستراتیژیک لار چې د خارج ملکو څخه پر دغه متران راځي، دی ولا شرګاو کندهار نور منځکو ته دغه ستراتیژیک لار ولا دغه سیمنده دغه نور د سیمپو اشغال دغه د تپری پارکو درختی دغه د دکانو سامانونه نور خټي او اشغال تر پاتې دي. دغه څلور سره لار باندې د یو د متران رابطه احمد لپاره کیږي مشکل دی.
الحمدلله جزائم د کندهار ولایت د معروف د ولسوالی څخه سره د ټلیفون پر لیکم. ګرانو هیوادوالو، زما د ازادي راډیو د کارکوونکو او اورېدونکو څخه دغه هیله ده چې زموږ پیغام تر کندهار تر د پوهنې ریاست پورې او د بغل ریاست پورې ورسوي. دلته په معروف کې یو دانه کلینیک شته خو متاس دانه ډاکټران یې ډېر کمزور دي. په داسې دي او تو ورځو کې یا د حکومت پر خلکو یا پر عوامو خلکو باندې څلور پنځه مهینه د سړک د غاړې مهینونه دخسیوي دي. څوک یې مړه یا ټپیان، ټپي چې در نیمې لارې رسیه هغه راغه دی بندېدغه شي مړ شي او نه رسېږي. زموږ د معروف ولسوالۍ لاره ډېره زیاته خرابه ده او په دې باره کې دي یا د روغتیایي د خواص دلته دا کلینیک په حاله کې یا د زموږ سړک را په حاله کې چې موږ تګ را تګ فکرو.
ګران محترم رئیس جمهور څخه دا هیله لرو چې په افغانستان کې د دیني مدرسو ډېر هیله وي کې دی همیشه د مدرسو د مکتب ډېر هیله کوي. په دې هیله چې د افغانستان ټوله مخلوق چې پر دین باندې همیشه سر ایږدي.
پیغام د تحصیلات عالی مربوطه چارواکو ته ورسوي. څنګه چې تاسو جواب ته دا چې زموږ امتحانونه دا تور کېږي شروع شوي دي له اول تاریخه البته موږ څخه امتحان د یولسو بجو یا لسمو بجو باندې کله پیل شي کله په نه بجې پیل شي، نو بیا موږ لمر ته ناست یو. نو ستاسې خپله پوهېږئ چې په خوست کې 2 درجې 9 درجې ګرمي وي. موږ اکثریت وخت د سردردي مرضي باندې اخته یو، یعنې موږ ته په امتحان په ځانه کې صدران هم په سر نه را پرېږدي. نو هیله ده چې زما پیغام د تحصیلاتي عالي مربوطه چارواکو ته ورسوي، چې دې باندې لڅور غور وشي. که چېرې تحصیلاتي عالي داسې فرمان وي یا داسې کوم قانون وي، دا باید له سره بېرته غور باندې وشي. او د خوست لپاره دا زما په نظر امکان نه لري چې څوک د خوست په ګرمۍ کې 2 درجې 3 درجې حرارت ګرمي ده.
امتحانات پیل شي تلور میشتنی او موږ ته سخت په خوست ولایت کې ډېره سخته ګرمي روانه ده او روژه روانه ده. په روژه کې امتحان اخیستل ډېر مشکل کار دی. موږ زه غواړم چې زما غږ دوی د پوهنې وزارت لوی چارواکو ته ورسیږي او دوی پروژه کې ماکسیمم موږ ته امتحان خلي. موږ پروژه ونسو د ګرمۍ سره مقابله وکړو او که امتحانات بسونه وګورو.
فیس مودم د خوست ولایت څخه زما د زده ته داخلي زده رړې ده داخله ده چې ولې د خوست او ګردیز سړک نه جوړیږي. زما واده لوړکو چارواکو ته ورسوي. آیا کومه ستونزه ده؟ ادې کې کومه قومي شخړه ده؟ سلام په احترام.
زما یو پیغام دی د ننګرهار ولایت دولتي چارواکو ته. دلته د بهسودو ولسوالۍ د اوس تنګي په سیمه کې تقریبا 3000 کړي اوسیږي، خو دا خلک له ستونزو سره مخامخ دي. یو خوانه ګرمي ده، بلې خوانه دا خلک د وچکالۍ سره مخامخ دي. دلته کویان نشته دی، کویاني هغې کې اوبه وچیږي. دولت به باید دلته ټویلونه ووایي. دویمه خبره ده، د کونړ او د ننګرهار په منځ کې دغه لاره دغه سیمه پرته ده او بله دغه لاره کچه ده. زیاتره خلک نه شي کولی چې دلته په ګاډو کې را شي. بعضې خلک پیدا را ځي. دا وجه ده چې سړک کچه دی، ګاډي زنه ښه کوي چې دلته را شي. د ننګرهار د دولتي چارواکو نه زما دا خواست دی چې دغه لویه لاره پخه کړي. یو خوا به د کونړ او د ننګرهار تر منځ پر دغه لویه لاره باندې رسم کم شي، خو بله خبره پکې دا ده چې دا ولسونه به د ستونزې به حل شي.
رحمت الله له خوست نه خبرې کوم. خوست سړکونه بخي د ښار سړکونه دا د ټرک سړکونه ډېر زیات خراب دی. دولت هم دا غوښتنه ده چې باید زیات پام ورته وکړي. او بل د خوست ولایت مقام نه دا غوښتنه ده چې خلک ډېر تکلیف دي، باید دا سړکونه ډېر ژر تر ژره جوړ کړي. وسلام.
د سړکونو د خرابوالي له کبله مو د خوست د یوه اوسیدونکي شکایت اورېدی. ستاسو نور پیغامونه اورو. په پیل کې یو اورېدونکی غوښتنه کوي چې سیمه ییز پولیس دي په وسلو مجهز سي.
زه د هلمند ولایت خبره کوم. زموږ غواړي چې زموږ معاجه په دې ډېر ښه او ښه وسیلې ورکړي. د ولسمشر حامد کرزي څخه مو دا خواهش دی چې زموږ سیمیز په ښه وسلو سنبال شي او ښه وسیلې ورته ورکړي. که تاسو ته خو به معلومیږي چې افغانستان کې سیمیز پولیس ډېر مهم رول لوبوي د جګړې په ډګر کې. نو زما د ولسمشر حامد کرزي او خصوصا د کورنۍ چارو وزارت څخه غوښتنه ده چې باید زموږ ملي محلي پولیس ته ښه درنې او وسلې ورکړي. او
رحمان د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ د کم څخه خبرې کوم. که چېرته زموږ سرحدي ځواکونو او افغان ملي اردو ځواکونو ته نایتروجن ورکړل شي، نو دا به د امنیت په تامین کې ډېره مرسته وکړي. وسلام.
یو پیغام لرم د خپل وطن د ګټې په خاطر. څنګه چې پخوا زمانو کې امپراتوران په خپل پوځ کې غلامان نه داخلول او یوازې د هغه خلک په پوځ کې داخلول چې د هغه وطن او آزاد و. اوس زه دا وایم چې وطن د ټولو ده. 2 میلیون نفوس چې افغانستان ده، د 2 میلیون نفوس ده وطن ده. هر څوک حق لري. زه کېدای نه شي چې عینشه نشاط یې مخصوص خاص ډلې وکړي او مل د وطن ملت اولاد شي. په ملمونو کښې وال دی، په مهاجرتونو کښې، په بل ځای کښې، د پردي په وطنو کښې، په کوم ځای کښې دا پادري شپې ورځې د دوی باندې د 2 کاله کېږي چې دا غم جاري ده. د پکتیا مرکز د ګردیز نه کېږم. روسان ارغل کړی و، مګر په دې خپل ارغل کې هېڅ مامورینو ته، وزیرانو ته، افسرو ته، عسکرو ته، صاحبانډبانو ته معاش نه ورکوو. معاش د افغانستان د دولت نه اجرا کېدی په عین زمان کې موږ تیاری درلودې، موږ تیاری اکتشافي درلودې، جیټان هم درلودې، قوای هوایي به تمام معنا ډېر په لوړه سویه وجود درلود. موږ دستګاه د توغندۍ اچونکي دستګاه هم درلود، توغنده غورځونکي دستګاه مختلف دستګاه وو. موږ لونا درلود، مګر امریکا چې د بن لادن چې راغلی معاشر هم صاحبان تمام ته ورکوي. د موږ ټول تولیدات له منځه لاړ، د موږ اردو له منځه تللی ده، د موږ هېڅ سلام نه لرو.
کوچانو غم وخوړ شي، کوچانو مالدارۍ غونډې در بدره شي، غونډې تبا شوې او غونډې مړې شوې، بندونه په بند شو او کردی چې رازاري ورته سلا ورکوي، مسله کوي، مخکې ورته پوستي واچي، نه کته تللی شي نه پوره تللی شي، ولې داسې کار کېږي؟
میدان وایي دا غله خاط لرم، ګورئ دا که داس نه خلک راشیار کوي، بیا که داس نه شیارېږي، موږ د افغانستان ولایت بلکې نه یو، بیا خامخا دا سه ورځ راشي دا مال نه تاسو ټول کټ وغوی تاسې وخورئ، بیا که موږ دغسې نه کېږي خو کېدای شي بیا القاعده شبکې ته مخه وکړو.
دو کوچر خبرې کوم د میدان ولایت بهسود ولسوالۍ کجاو نه د میدان والینو دا خواهش لرم چې دلته حکومت راځي، موږ په دندرو توپوره ولي دغه نه ده کار، ګوره موږ خو بیا راته ووایي چې هېڅ خدای دې نه پلیاز د خدای، موږ ډېر په تنګ راغلي په توپو مو یې مخې ده چې پلیاز د خدای د افغانستان که نه یو، خو یو ورځ مو سړی راشي دا مېږې تاسې بوځي دا خوچې غوړي تاسې وخورئ.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې واوریدل چې د اوریدونکو خپل نظرونه یې څرګندول. اوسنی پروګرام دغه نور پیغامونه مو